द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوردونکو السلام علیکم او ډیو ریډیو ته په خیر رالې دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن د اتوار ورځ کال 2015 د ستمبر شپږمه نیټه دا وخت شوې ده په پاکستان کې د مازیګر شپږ په افغانستان کې دي د مازیګر پنځمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر نه بجې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په د ماخمنې خبرونه کې در تازه شوې بزاده
او زه نصر کاکړ
هر کله وایو ډم به تاسو په امرا ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته
پاکستان نن د دفاع روز په داسې حال منځي چې فوج په قبایلي سیمه بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د تندروانو په ضد په جګړه کې بوخت دی. صدر ممنون حسین خپل پیغام کې ویلي ضربي از فوجي عملیات د پاکستان د امن ژمنه څرګندوي
او هماري عزم کا اظهار انتها پسند عناصر کے خلاف آپریشن ضربي عزم میں بھی ہو رہا ہے.
افغانستان کې د نړیوالو شپېتو مرستندوی هیوادونو غونډه سرته رسیدلې خو په دغه غونډه کې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې په قدرتي زیرمو کې د کومې سرمایه کاری ژمنه نه ده شوې.
او ملګری ملتونو د جرمني او اسټرالیا د هغه فیصلې هرکلی کړی چې په زرګونو د شام او نورو هیوادونو څخه غیر قانوني کډوالو ته پناه ورکړې. دغه خلکو ته یوې اونۍ سختو کړاوونو وروسته اروپایي هیوادونو دغه ځای ورکړې.
قدر من اردونکو دا اوسر ټکی اوس پام شید دی او زنو نورو مهم او سیمایزو او نړیوالو خبرونو تفصیل تا
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی چې هیواد یې په سیمه کې امنیت او لټولو گاونډیو سره شی اړیکې غواړي. نن د یک شنبه پر ورځ د خپل هیواد د دفاع دروازې په مناسبت یو بیان کې نوموړي ویلي چې فوج یې د هیواد د سرحدونو دفاع کوي او هم په عین وخت کې د وسلوالو او ترګرو په ضد مبارزه باندې بوخت دی. د ده په وینا پاکستان یو ذمهوار اټومي هیواد دی او په سولو او ثبات باندې یقین لري. د شپږم سپتمبر په مناسبت صدر ممنون حسین هم یوې غونډې ته وینا کړې. بلې خوا د فوج سرلشکر جنرال راحیل شریف یو بیان کې ویلي د ترګرو په ضد روان فوجي عملیات په اخیری پړاو کې دي او ډیر زر به د پاکستان له خاورې څخه ترګر او ترګری ختم کړي.
خو د پاکستان کړکېچنې سوې بلوچستان کې د اف سي عملیات څخه بیان ویلي د ایالت په بیلابیلو سیمو کې د اف سي په عملیاتو کې یو شمېر ترهګر وژلي او ګڼ نورې نیولې دي. د اف سي بیان تر مخه نن په دغه عملیاتو کې په قنلات کې څلور ترهګر وژل شوي او په سرخان کوټه کې بیا څلور ترهګر نیولي هم دي. د بیان تر مخه دغه ترهګرو هڅه کوله چې د هیواد د دفاع د ورځې په مناسبت جوړو دستورو کې ترهګرۍ حملې وکړي. په دې اړه نور حال د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور نه په ریپورت کې اورو.
د بلوچستان د ملیشه قواو ویان وی چې دغه پیښه په لری پرته سیمه واشق کې رامنځته شوله. د ملیشه قواو ویان خانواسی وویل چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د ورانکارانو په ضد باندې عملیات ترسره کول چې په ترس کې د دوی او د وسلوالو ترمنځ نشته وسوله. دوه ورانکاران وژل شو، دولس بیا ونیول. د ملیشه قواو ویان وی چې دوی اوس نامعلومه ځای ته د پلټونو لپاره انتقال کړي دي. د ملیشه قوا ویان وی چې دغه ورانکاران د اف دبلیو د پاوز د ودانیو د کمپنۍ د مزدورانو په وژنه کې لاس درلودي. دلته بیا د بلوچستان د ملیشه قواو له لوري وویل شو چې په تیرو نو کلو کې په روانو عملیاتو کې د 2640 عسکر وژل شوي دي او 1300 بیا ټپیان شوي هم دي. په بلوچستان کې په تیره یوه لسیزه کې دلته امنیتي وضعیت ډیره کړکېچنه ده. د وسلوالو له لوري پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو، حکومتي ودانیو او د پنجاب ایالت وګړي په هدف ګرځي. بلوچ ملت پاله دریز لري چې دوی د خپلو جایزو حقوقو لپاره هلې ځلې کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د اداري فساد ضد دوه نړیوال سازمانونو د افغانستان په حکومت نیوکه کړې چې له اداري فساد او جګړو څخه د خپل مدني وسایلو په ژغورنه کې ناکامه دي. د ای پی خبري اداره د ګلوبل ویټنس او انټیګریټیو واچ نومي ادارو د ریپورتونو له مخې وایي چې صدر اشرف غنی انتظامیه کابل کې د مرستندوی هیوادونو د کانفرنس په مهال د خپل هیواد د یو کرب ډالرو د مدني وسایلو د ساتنې په هکله کوچلي اقدامات نه دي وړاندې کړي. ای پی خبری اداره وای وسلوال طالبانو د هیواد په اوجدو کې په یو شمیر مدني ذخیرو قبضه کړي او سرو زرو، سنگ مرمر، کرومایټو او غمیو د غیر قانوني کاروبارونو څخه په میلیونونو ډالري جوړوي. په کابل کې د شپېتو مرستندوی ادارو غونډه نن پای ته رسیدلې ده.
د امریکا خارجه دفتر ویلي د امریکا د خارجه چارو سیکرټر د خالی په ورځ د خپل روسي همسیال سره په ټلیفون باندې په شام کې د روس پوځي مداخلت په رپورټونو باندې اندېښنې ښودلې دي. د خارجه دفتر له خوا خپور شوی بیان تر مخه خغلی کړي د خبر ښکاره کړې ده چې کچري دغه رپورټونه صحیح وي نو دغه به د شام مسله نور هم لنجبنه کړي چې په کې به نور معصومه انسانان ژوند له لاسه ورکړي او د کډوالو په شمېره کې به نور هم زیاتوالی راشي. خغلی کړي او د روس خارجه وزیر په دې هم راضي شوی دي چې د شام په سر شوی دغه خبرې اترې روانه میاش په نیویارک کې هم جاری ساتي. د امریکا وطن ورسپانې نیویارک ټایمز په خپل رپورټ کې ویلي چې روس شام ته د فوجي سلاکارانو یو ډله لیږلې او ځینې نور داسې ګامونه پورته کوي چې واشنگټن یې لري. دغې سره به د صدر بشار الاسد فوجي مرستې هم سیوا شي. د روس صدر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ ویلي هیواد یې د شام د فوج تربیې او سامانونو په لړ کې سنجیده مرستې کوي. په شام کې د روانې لانجې شروع کېدو وروسته دا ډوم به ځل چې روس دومره په ښکاره د شام د صدر د مرستو خبره کړې ده.
جرمنی او آسٹریا نن د یک شنبه پر ورځ په خپل خاوره د زرهاو مهاجرینو هرکلی کړی. زیاتره مهاجرینو د اروپا شتمن هیواد جرمنی غوره کړی چیرې چې به نن تر ماښامه پورې نږدې 8000 کډوال ورسیږي. جرمن چارواکو ویلي سش کال به دوی شاوخوا 8000 پناه غوښتونکي قبول کړي. په دې باب نور تفصیل راکوي زموږ همکار وکیل خان.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د زرګونو په شمیره کې د کډوالو د میلمستیا کولو په فیصله د جرمني او آسٹریا دغه ګام استایل دی او دغه پریکړې ته په انساني اقدارو اډانه د سیاسي مشورې فیصله ویل ده. د منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو څخه د زرګونو په شمیره کې په ګرانو لارو سفر کوونکي کډوالو هنګري ته رسیدلي او هلته بیا د څو ورځو راهسې ګیر وو. د جمعې پر ورځ د آسٹریا او جرمني لخوا دغو کډوالو ته د پولو او لارو پرانستلو نه پس دوی د هیوادونو ته پلو تګ اپیل کړی دی. یو ان ایچ سی آر په یو بیان کې د آسٹریا او جرمني د مدني ټولنې لخوا کډوالو او پناه غوښتونکو ته د هرکلی ویلو ستاینه کړې ده. ادارې زیاته کړې چې د پناه غوښتونکو کډوالو د دغه بحران هوارولو لپاره په بیړنۍ کچه د ګامونو او منصوبه بندۍ سخت ضرورت دی. د جرمني چانسلر انګلا مارکل ویلي ملک د ټیکسونو زیاتولو او متوازن بجټ متاثره کولو پرته په غټه کچه د کډوالو کوربتوب ته تیار دی. د پناه غوښتو د پاره د انساني قانون په اساس جرمني د پناه غوښتونکو د کوربتوب کوونکو والا د یورپي یونین تر ټولو غټ ملک دی. تیر میاشت جرمني د پناه غوښتونکو 1,00,000 کسان اندراج کړو او روان کال کې د غشمیره تر 8,00,000 پورې د رسیدو امکان لري، کوم چې د تیر کال په پرتله څلور ځله زیاته ده.
د خالی بشپنه وخت په جنوبی کوریا کې د میانو نیونکو یا مچمران یو کشتۍ ډوبېدو له وجې تر دې د ملس کسان مړ شوي دي او ګڼ شمېر نور لا دره کړي. د جنوبی کوریا سمندري ځواکونو ویلي چې 9 ټنه وزن لرونکي ډولفن نومې دغه کشتۍ د اتوار پر ورځ سهار وختي د جیجو جزیرې سره نږدې موندل شوې ده. دغه کشتۍ د ډوبېدو 3 ساعته وړاندې ریډیو سیګنلې ختمې شوې وې. سمندري عسکرو ویلي چې په دغه پیښه کې 3 کسان بچ کړی شوي او نږدې هسپتال ته هم رسول شوي دي.
په تایلند کې د جمهوریت ولوري ته د تګ هڅو ته نن هغه وخت سخت زیان ورسېدی کله چې د پوج ملاتړ لرونکي شورا په اساسي قانون کې بدلونونه رد کړل. د اسلام ملي شورا دغه بدلونونه د 105 په مقابل کې په 115 رایو سره رد کړي او وغړو پکې برخه نه ده اخیستې. هلته به جنتا اوس یو نوی کمیټه ټاکي او دغه کمیټه به د شپږو میاشتو وخت ولري چې نوی اساسي قانون ولیکي. دغه قانون باید د قانون سازان تر ټول پښتنې وړاندې منظور کړي. تایلند کې زیاتره سیاسي ګوندونو د نوي اساسي قانون وړاندیز کړی دی او په تایلند کې زیاتره سیاسي ګوندونو د نوي آئین وړاندیز رد کړی دی او وایي له دې څخه به پوج په حکومت د خپل اغیز لرلو توان پیدا کړي.
په تاجکستان کې چارواکو ویلي د حکومت د دفاع وزیر لرې کولو په سر راپورته شوې جګړه کې 9 پولیس افسران او 43 شکمن وسله وال وژل شوي. ځایي پولیسو ویلي دغه جګړه د سر خار دننه او په خواو شاسي مو کې شوې ده کله چې امنیتي ځواکونو د لرې کړې شوې دفاع وزیر عبدالخلیم نظرزاده پلویانو د نیولو هڅه کوله. د تاجکستان دغه د دفاع وزیر د هیواد د اسلام پلوه مخالف ګوند غړی وو او دغه سیاسي ګوند باندې تیرونی وروسته د هغې بندیز ولګېدو کله چې د اسلامک سټیټ تون راوډلې سره په اړیکو تورن شو. په نظرزاده تور دی چې وسلوالو ته امر کړی و چې په سرخار حملو کې په دغه حملو کې د سرخار دوشنبه سره نږدې د پولیسو 2 پوستې هم په نښه شوې دي. د روسي خبري ادارې ویلي چې د دفاع لرکړی شوی وزیر د دوشنبه نه 45 کیلومتره لرې د ځنو حمله کوونکو سره لیدل شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د ګلو خبرمن اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډی سي څخه غوښه استه لکه څنګه چې وړاندې په خبرونو کې اوریدل د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي هیواد یې په سیمه کې امنیت او لټولو گاونډیو سره شی اړیکې غواړي. نن د یک شنبه په ورځ د خپل هیواد د دفاع د ورځې په مناسبت یو بیان کې نوموړي ویلي چې فوج د هیواد سرحدونو دفاع کوي او هم په عین وخت کې د وسلوالو او ترګرو په ضد مبارزه باندې بوخته. بلې خو د پوځ سرلشکر جنرال راحیل شریف هم یو بیان کې ویلي د ترګرو په ضد روان فوجي عملیات په آخري پړاو کې دي او ډېر ژر به د پاکستان خاوره له ترګرو او ترګري څخه صفا کړي. نور حل اورنګزیب خان له اسلام آباد څخه په دې رپورټ کې راکوي.
شپږم ستمبر د دفاع ورځ په مناسبت خپل یو پیغام کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د هیواد د دفاع سلامتي او خود مختاري باندې به هیڅ سمجوته ونه کړی شي او پوس د پولو حفاظت نه علاوه د ترهګرۍ پر شان مسلې سره هم مخامخ دي. وزیر اعظم دا خبره هم کړې ده چې پاکستان یو زموار ایټومي طاقت لرونکي هیواد دی او ګاونډي هیوادونو سره خطر لکوات غواړي. د غشن صدر ممنون حسین هم د ورځ باندې یو غونډه ته وینا په وخت ویل دي چې پاکستان په سیمه کې امن غواړي او د هیواد صوبات د پاره کابلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد روان پوځي عملیاتو خو نتیجې مخې ته راغلي دي او د امن او امان حالات په خکې دودي.
پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور وہ دنیا کی ہر قوم کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا خواہش مند ہے اور ہمارے اس عزم کا اظہار انتہا پسند عناصر کے خلاف آپریشن ضرب عزم میں بھی ہو رہا ہے.
صدر وئی چې پاکستان یو امن خوخون کې هیواد دی او هر یو هیواد سره خطا تعلقات غواړو خو که چا د امن خرابولو هڅه وکړه نو سخت ځواب به ورکول کیږي او د تندروي پر ضد د پاکستان عزم هم دا دی چې ضرب عزم نومي پوځي عملیاتې پیل کړي دي. شپږم ستمبر کال 1915 هند سره جنگ ورځ په مناسبت د زلې د پاکستان پوځ او حکومتي چارواکو د هند سره دښمنۍ پر ځای زیاتره د ترهګرۍ مسلې باندې خبرې کړي دي او اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید هم ویلي دي چې ترهګرو پر شان دښمن لوجې د پاکستان اقتصاد ته سخت نقصان رسېدلی دی خو چې کله نه د دوی خلاف عملیات پیل شوي دي نو اقتصاد هم په خکې دو دی.
هم دهشتګردي کو بھی ختم کریں گے اور ان انڈیکیٹرز کو جن کو دنیا نے تسلیم کیا ہے ان میں مزید اپنی محنت سے اضافہ کریں گے.
دوی وی چې ترهګری به ختمو او اقتصاد به نور هم خکېږي. دغه شان د پاکستان پوځ سره لخر جنرال راحیل شریف هم یو بیان کې ویل دي چې پوځ د پولو حفاظت ترڅنګ ترهګرو پر ضد هم په یو جنگ کې بوغ دی او ضربه د ځمکې نه ترخګري ختمه کړی شي. دوی دا هم ویلي دي چې ترخګرو پر ضد روان عملیات آخري مرحلو کې دي او د عملیاتو له وجې د ترخګرو عمله ماته شوې ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دا زموږ د خبرونه د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نه نه خپل غوړې قدر منوردونکو د دې خبرونو وروسته به تاسو نن د ډی وی ریډیو واشنگټن ټو خبر پروګرام کې د پاکستان قبایلی سیمو په اړه باندې تفصیلي بحث اورئ. په دغه بحث کې تاسو هم برخه اخیستی شئ. ټلیفون نمبر 00120220150303. د رمزیب خان قدر منوردونکو تاسو تفصیلي رپورټ واورئ. د پاکستان د دفاع ورځ نمانځل شوې ده او نمانځل کیږي هم. د ډی وی ریډیو همکار محمد اکرام زموږ سره سټوډیوز کې نه دی. اکرام، اول خو تاسو ته هرکلی وایم، په خیر رالی.
ډیره مننه.
ډیره مهرباني. که څه هم دا ځلې د دفاع ورځ په مناسبت په پاکستاني مطبوعاتو کې اکرام داسې مضمون راغل دي چې پکې د دې ورځ په حق لباندې چې په پاکستان کې هم تاریخ ښودل کیږي چې په شپږم ستمبر چې کوم جنگ شروع شو پاکستان ګټلې. تېر ورځ د پاکستان په انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې یو مضمون راغلی، ډېر تفصیلي مضمون دی او هغه مضمون خلاصه داسې ده چې دا یو داسې جنگ دی چې پاکستان ګټلی نه دی خو پاکستان کې په کتابونو کې یا نصاب کې دا ویل کېږي چې دا جنگ پاکستان ګټلې. دغه نه اخوا کله ګرا شو د پاکستان د دفاع په حق لبن خبرو کو دا ټول اوردونکو ته معلومه هم ده چې پاکستان کې هر کال د بجټ یو لویه برخه دفاع ته ورکړي کېږي. دفاعي بجټ د نورو برخو نه ډېر سیواوي. کله د پاکستان دننه حالات وګورو بیا د پاکستان د ګاونډي هیوادونو سره چې کومې اړیکې دي کرام هغې ته پام وکړو یا هغې باندې نظر واچو. څه وینې چې یو خو دغه بجټ باندې کې خبرو کو دویمه دا چې پاکستان به تر کومه حده پورې خپل د دفاعي بجټ دومره سیوا وساتي او د خپل ملک اقتصاد چې کوم د وړاندې نه د ستونزو یا د مشکلاتو سره مخ دی دا غیژمنې هم کوي چې د اقتصاد مخه کوو. نو څنګه ممکنه ده چې دفاع ته زیات بجټ ورکوي او د نورو شعبو بجټ کم دی او دا ژمنه هم کوي چې موږ به خپل د هیواد اقتصادي حالت سمو؟
ډیر مننه. یقینا هر یو ملک دفاع ډیره زیاته ضروری وي. په هغه باندې پیسې لګولې کیږي، د هغه د پاره بجټ ایښودل کیږي. خو هر یو ملک خپلو وسایلو ته ګوري. که امریکې ته وکتې شي نو یقینا د هغې بجټ په کربونو ډالر دی، خو د هغې د وسایلو په بنیاد باندې هغې داسې ویشلې وي چې تعلیم، صحت، نورو محکمو، ترقی پروجکټونو هغې ته برابر پیسې ورکولې کیږي. که په پاکستان کې وکتې شي نو د بجټ یو ډیره برخه هغه دفاع ته ورکولې کیږي. یقینا د ملک دفاع ډیره ضروری وي چې په ملک کې دننه خلق محفوظ وساتل شي. خو آیا به په ملک کې دننه خلکو ته څومره پورې موقع ورکولې کیږي؟ دغه پوښتنه هم ډیره مهمه ده. او آیا په ملک کې دننه خلکو ته امنیت او تحفظ ترلاسه دی او کنه؟ او آیا تر ټولو غټ چیلنج بیرونی یعنی د بهر نه دی، د بهر سرحدونو نه دی او که دننه سرحدونو نه دی؟ پاکستان چې کله هم خپل بجټ وړاندې کوي نو د دفاع لپاره یو ډیر غټ بجټ وي. او په هغې کې هند ته هم کتلې کیږي، د هند په تناظر کې دغه بجټ وړاندې کیږي. نو موږ که د روان کال بجټ ته وګورو، د کال 2015 او 2016 چې په هغې کې د دفاع لپاره څومره بجټ ایښودل شوی دی، ټول بجټ د پاکستان 4.5 تریلیون یا کرب روپی دی. په دې کې پاکستان د دفاع لپاره 500 بلیون ډالره چې تیر کال وي، په دې کې 12.6% اضافه شوې ده. او د روان مالی کال لپاره د دفاع بجټ هغه 100.1 ارب روپی دی. دا د تیر بجټ په مقابله کې 12.6% سیوا دی. که موږ بیا وګورو نو دا د تیر بجټ په نسبت په دې کې ډیر زیاتوالی هم راغلی دی. او په دې کې بیا دا د ټول بجټ 19% جوړیږي د دفاع چې کم بجټ دی. هندوستان د هغې دفاعي بجټ 40 ارب ډالر دی، خو هندوستان بیا ډیر غټ هیواد هم دی. د پاکستان د دفاع بجټ کې چې کم دی نو په دې کې 48% هغه آرمی یعنی ځمکنی چې کم پوز دی هغې ته ځي. پاکستان په خپله باندې د پاکستان د چارواکو په وینا باندې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان ته تر ټولو زیات نقصان رسیدلی دی. پاکستان وایي چې دوی ته تر اوسه پورې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې 80 بلیون ډالر نقصان شوی دی. 50,000 خلکو ژوندونونه د لاسه ورکړي دي. په دې کې پوځي او امنیتي چارواکي هم شامل دي او عام خلک هم شامل دي. پاکستان یې چې یو اندازه وینو هغه 15,000 ځواکونه یادی او باقی پاتې 45,000 خلک یادی. نو تر ټولو زیات نقصان پاکستان ته دننه د تندروي او ترهګرۍ د لاسه رسیدلی دی. په قبایلي علاقو کې چې کوم جنگ شروع دی، دومره په جنگونو کې د هندوستان سره د پاکستان خلک او پوځیان نه دي مړه څومره چې په وروستیو کلونو کې د ترهګرۍ او تندروي د لاسه په پاکستان کې خلک مړه دي. په پاکستان کې که وکتی شي نو ټارګیټ کلینګ هم شته دی. که څه هم پاکستان چارواکي وایي چې په دې کې کمی راغلی دی. په کراچۍ کې تر ټولو زیات کېدو، اوس خو پاکستان په کراچۍ کې هم عملیات شروع کړي دي او د هغې له وجې وایي چې په ټارګیټ کلینګ یا هدفي وژنو کې نیم په نیمه باندې کمی راغلی دی. موږ بیا لږه موازنه وکړو چې پاکستان په صحت باندې څومره لګوي. نو پاکستان د صحت لپاره روان بجټ کې 0.88 بلیون روپۍ ایښودلي دي او د تعلیم لپاره 1.15 اربا روپی اخودلی د پاکستان قبایلی سیمی ډیر زیاتې د پام نه اړولې شوې دي. هلته کې په سلګونو سکولونه هغه تون لار وران کړی دي. د نورو علاقو نه ډیر وروسته پاتې هم دي. د صحت اسانتیاوي هم ورته نشته دي او د تعلیم اسانتیاوي هم ورته نشته دي. او قبایلی خلک اکثر وایي چې په داسې حال چې د دفاع ورځ مانځل کیږي باید د دې مسلو ته هم پاملرنه وشي چې هغوی د کوم مشکلاتو سره مخ دي او هغوی ته د ملک د نورو برخو په شان یو شان موقع ورکړل شي چې هغوی هم ترقی وکړي.
ډیره مننه کرام. ډیره مهرباني.
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اوري.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلاو کترمن اوریدونکو او سمزو د سیمې څخه یو رپورت ولوري ته چې نن په هنګو کې د یو کونسلر د وژنې په صدې احتجاج شوی. ځای خلکو او وکیلانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د هدفي وژنو مخه دی ونیسي. د دوی په وینا ترګر د عوامي نېشنل ګوند کارکونکو په هدف کوي او تر اوسه یو شاوخوا 900 مشران دغه ګوند او فعالین چې دی هغه وژلې دي. مدثر شاور باندې نور تفصیل راکوي.
دغه احتجاجي مظاهره د عوامي نېشنل ګوند فعالینو هنګو ضلع کې د دای د ګوند ضلع اسمبلی نوی منتخب شوی کونسلر ملک ممتاز هدفي وجنې غندنې کې را جوړه کړې وه او دای غوښتنه کوله چې وجنه کې کم تنان ککړ دي باید هغه گرفتار کړی شي. او په دغه موقع د ګوند ځوانانو د سانګې مشر سنگین اډوکیټ ډیو راډیو ته وایي د دفاع په ورځ هم مونږ ځان محفوظ نه ګڼو.
اگر چې مونږ د دفاع ورځ منځو د شپږم ستمبر واقع د هندوستان سره د جنگ یو دغه د پاکستان نن او خاص کر بالخصوص د تیرو لسو کالو نه د دننه یو ډیر خطرناک جنگ سره مخامخ شوی دی. اول د دې دفاع په ورځ باندې په کار داده چې په دې ریاست باندې مغ کوم په دې سیاسي ګوندونو باندې مغ کوم په حکومتونو باندې مغ کوم چې په ملک کې دننه دې ملک ته کوم خطر را پیښه ده. اول دې دا جنگ وکړي او دا جنگ دې په سنجیدګۍ سره وکړي.
او وای مونږ به د هر قسمه طرحګرۍ په ضد خپل غږ پورته کو او د ټولو هاغو قوتونو مرسته به جاري ساتو څوک چې د جمهوریت او امن لپاره جدوجهد کوي. د غرض د یاد ګوند مرکزی اسمبلی پخوانی غړی میرمن جمیله ګیلانی وویل د دې د ګوند 900 نه زیات فعالین تیرو اتو کالو کې وجل شوې دي او د بده مرغه اوس هم د غلړۍ جریان لري.
سو میاشت مخ کې مونږ په دې مونږ یو 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 خوشفهمه کې هوا چې لګیا دي دا شی صفاکیږي او لګیا دي فوج هم په دې کې سنجیده دي او پاکستان حکومت هم خو ښکاری نه دا سې ځکه چې دا سلسله مسلسل روانه ده. او بل دا دی چې د دې کوم هغه بنیادی د دهشتګردۍ اداري دی هغه کې هم داسې خاص فرق نخ کاری.
مظاهره چانو د مرکزی او صوبایي حکومتونو په ضد نارې وهلې چې دواړه پښتني سیمه کې د امن په ځای کولو کې ناکامه شوې دي او ارباب طاهر غوښتنه کوي باید ټول ادارې په سنجیدګۍ کړنلاره جوړه کړي تر څو د پښتنو وینې توحیدو ته د پایټکه کې هودل شي.
نو موږ دا مطالبه کوو چې اول ریاست د ریاست ادارې حکومت او د دنیا قوتونه چې هغه په دنیا کې امن غواړي هغه د دې د مخنیوي لپاره هغه ګامونه اوچت کړي چې په دې خور امن راشي او د پښتنو وینه توی دل بنشي.
یاد دې وي پروند هنګو ضلع کونسلر ملک ممتاز دوابه سیمه کې هغه محل په سړک خخ کړی شوی بم سره مخ شو کله چې د خپل ګاډي کې روانو او د چاودنې لامل د سره د یو بل خپلوان اوجل شو او دوه نور ملګری جوبل شوی. بلخوا د امنیتي چارو ماهران وای خیبر پښتونخوا او فاټا کې د سیاسي فعالینو او عامو خلکو هدفي وجنو کې اوزل بیا اضافه لیدل کیږي چې ورسره د حالاتو د خرابې دوه بیا هم سرګندۍ. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پی خبر.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
جنودن کې دا ډیوه ریډیو د قدر منوردونکو تیر ورځ په هنګو کې د عوامي نشتل غړي د وژنې پر سر شوی احتجاج په حقله مو تفصیلي رپورټ واورېدو. ګران اوردونکو، په داسې حال چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې عملیات روان دي، د پاکستان فوج او حکومت دعوه کوي چې په دغه عملیاتو کې ګټه ترلاسه کړي، او دا دعوه هم کوي چې ترهګر د قبایلي سیمو او د نورو سیمو نه په تیښته دي. خو بیا هم په سیمه کې ځایي چې کوم مشران دي یا هغه خلک چې هغه ټولنیزو رسنیو سره کار کوي، هغې دعوی چې که څه هم عملیات روان دي خو اوس هم په هدفي وجنو کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي، او دا ښایي چې اوس هم دغه ترهګر په قبایلي سیمو او د دې سره سره په نورو سیمو کې موجود دي. اوس وخت چې وغواړي نو دوی خلک په اسانه باندې په هدف کولی شي. په دې اړه باندې د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین په قبایلي سیمو او دغه شانتې د خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې کارکوونکو ځنو ځوانانو سره خبرې اترې کړې. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
خو په قبایلي سیمو کې میشته مقامي اوسیدونکي د تشدد په دې نوې لړۍ باندې د تشویش څرګندونه کوي، او وایي چې باید قومي مشران د سیمې د تشدد په ختمولو کې مرسته وکړي. د قبایلي سیمې مومند ایجنسی سره تعلق لرونکي د نوې نسل نماینده او سماجی کارکونکو شاه سوار خان وایي چې یو ځل بیا د تشدد په پیښو کې اضافه په قبایلي علاقو کې تشویش خوروي.
د بدمرغه زمنګ دا د سور ذکیږي چې د باجوړو په علاقو کې په خبري جنسې کې یو خصوصا په مختلفو کې دا چې سو واقعاتو ګوښو چې خلک به هم د تشويش کې مفتل شي دي. مطلب امن چې کوم دا غوي د زړه یو خواهش ته د زړه یو دړکن دي چې هغه پوره کیږي نه. د دومره اپریشنونو باوجود موږ خپل مقصد کې کامیابی ګنو چې هغه وجه څه ده. په بایلي سیمه دومره غټ ګیپ پکې پیدا شوی دی چې هغه کې هر سړی رادنه کېږي شي او هغه کاروي کوي شي. مختلف خلک چې دي خپل مقاصد او خپل مفادات حاصلوي.
تیرنې وایي چې تیر کال د جون په میاشت کې د پاکستانی ځواکونو له طرفه د عملیاتو شروع کېدو په نتیجه کې ترهګرو ته په غټه کچه نقصان رسیدلې دي، او په شمالي وزیرستان کې 90% د علاقه د ترهګرو نه خالی کړې شوې ده، او په دغه سیمو کې نړیوال ترهګر وجلې شوې دي یا په تښتېدو باندې مجبور کړې شول چې لکبله یې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې تر ډېره حده پورې په تشدد باندې قابو بیا موندلې شوې وه. خو په نږدې ورځو کې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ په خصوصي توګه د هدفي وجنو سلسله دوام لري. سړنې وایي چې په نږدې ورځو کې په خیبر پښتونخوا، مردان او مرکزی ښار پېښور کې په امنیتي چارواکو باندې د حملو په نتیجه کې 8 د پولیس کارکونکو وجلې شوې دي. د افغانستان د پولیس سره تړلې په باجوړ او مومند ایجنسی کې په قبایلي مشرانو باندې د حملو کولو و داسې پېښې رامنځته شوې دي چې پکې حکومتي مرستیال، ملکان او مشرانو ژوند له لاسه ورکړی دی. په خیبر ایجنسی کې په پولیټیکل انتظامیه باندې ځان وژونکي برید، او په کوزه خیبر پښتونخوا کې 13 ورځ د عوامي نېشنل ګوند د کارکونکو وجنه داسې پېښې دي چې ترینه داسې څرګندېږي چې یو ځل بیا په دغه سیمو کې تشدد مخپزیاتی روان دی. رپورټونه دا هم وایي چې زیاتره د دغه پیښو ذمواري وسلوالو ډلو چې پکې داعش هم شامل دی په خپله غاړه اخیستې ده. په دې حقله د وزیرستان سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند د نوي کول د تنظیم غړي محسن داوړ د خپلو خیالاتو اظهار صداسي کوي.
څخه د مکی دی او دا ټارګټ کلینګ نه دا کستوام دی. دلته که د سیاسي ګوندونو مشران دي، که پولیس دی او که عام ولس دی، هغه ستونزه سره هغې مخامخ کېږي. څنګه سه هغې ته تکلیف رسي او څنګه څه نقصان د هغې کېږي لګیا دی. چې زه نن غندنه کوم، سبا بیا واقع وشي، سبا بیا زه غندنه کوم، هغې نه پس بیا واقع وشي. په کومه طریقې سره چې دا کستوام شروع دی، په کومه طریقې سره چې مثال له ترهګري زموږ په خاوره کې پرته ده، د دې علاج ډېر زیات اسان هم دی. خو بهرحال قومي مشرانو ته په کار ده که هغه حتی ګوند او دغه نه بالاتر چې د هر یو دغه سره اړخ د ژوند د هر شعبې سره تعلق ساتي، د ټولو ته په کار ده چې جرګه شي سره، او د دې نه علاوه بل زموږ د بقا بله لار نشته.
یاد دي وي چې تیر کال په مرکزي ښار پېښور کې په آرمي پبلک سکول باندې د حملې نه وروسته د پاکستان پارلیمان د قومي اکشن پلان د لاندې پوځي عدالتونه هم جوړ کړي دي چې ترهګرو ته سزاګانې ورکړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
د
هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
وړای چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې ووري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اردن کو ڈیوا ریڈیو تے جوار بیا خیر علی وخش ہوئے دے پاکستان کے دو ماخام شپگ نیمے افغانستان کی دی شپگ او دلتا واشنگتن ڈی سی کے سحر نہ نیمے بجے دے خبروں نے اڑان دے کون کے ز شعیب زادہ
او ز نصر کاکا
جوار بیا وخش دے مهم خبروں نصر ٹپتا
پاکستان نن د خپل دفاع روز په داسې حال مانځي چې پوجي په قبایلي سیمه بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د توندروانو په ضد جګړه کې بوخت دی. صدر ممنون حسین خپل پیغام کې ویلي دي چې ضربې عذاب پوجي عملیات د پاکستان د امن ژمنه څرګندوي
اور ہمارے اس عزم کا اظہار انتہا پسند عناصر کے خلاف آپریشن ضرب عزم میں بھی ہو رہا ہے.
افغانستان کې د نړیوالو شپېتو مرستندوی هیوادونو غونډه سرته رسیدلې خو په دغه غونډه کې دغه جنگ ځپلي هیواد په قدرتي زیرمو کې د کومې سرمایه کاری ژمنه نه ده شوې.
او ملګري ملتونو د جرمني او استرالیا د هغه فیصلې هرکلی کړې چې په زرګونو د شام او نورو هیوادونو څخه غیر قانوني کډوالو ته پناه ورکړي.
او اوس وخت د خبرونو تفصیل ده.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی چې هیواد یې په سیمه کې امنیت او لټولو گاونډیو سره شی اړیکې غواړي. نن د یکشنبه پر ورځ د خپل هیواد د دفاع دروازې په مناسبت یو بیان کې نوموړي ویلي پوج یې د هیواد د سرحدونو دفاع کوي او هم په عین وخت کې د وسلوالو او ترګرو په ضد مبارزه باندې بوخت دی. د ده په وینا پاکستان یو ذمهوار اټومي هیواد دی او په سولو او ثبات باندې یقین لري. د شپږم سپتمبر په مناسبت صدر ممنون حسین هم یوې غونډې ته وینا کړې. بلې خوا د پوج سرلشکر جنرال راحیل شریف یو بیان کې ویلي د ترګرو په ضد روان پوجي عملیات په اخیری پړاو کې دي او ډیر زر به د پاکستان له خاورې څخه ترګر او ترګري ختمه کړي.
د پاکستان کلکچن سوی بلوچستان کې د اف سی امنیشا اسکرو ویان ویلي د ایالت په بیلابیلو سیمو کې د اف سی په عملیاتو کې یو شمېر ترهګر وژلي او ګڼ نور نیولي دي. د اف سی ویان تر مخه نن په دغه عملیاتو کې په قلعات کې څلور ترهګر وژل شوي او په سرخار کوټه کې بیا څلور ترهګر نیول شوي دي. د ویان تر مخه دغه ترهګرو هڅه کوله چې د هیواد د دفاع ورځې په مناسبت جوړ شوو دستورو کې ترهګر حملې وکړي.
په کابل کې د شپېتو مرستندوی ادارو غونډه نن پای ته رسیدلې ده او هم په عین حال کې د اداري فساد ضد وو نړیوال سازمانونو د افغانستان په حکومت نیوکې کړي چې له اداري فساد او جګړو څخه د خپل مدني وسایلو په ژغورنه کې ناکامه دی. د ای پی خبري اداره د ګلوبل ویټنس او انټیګریټیو واچ نومي ادارو د رپورټونو له مخې وایي چې د صدر اشرف غنی انتظامیه کابل کې د مرستندوی هیوادونو د کانفرنس په مهال د خپل هیواد د یو ٹریلین ڈالر د مدني وسایلو د ساتنې په حق له کوټلي اقدامات نه دی وړاندې کړي.
د امریکا خارج دفتر ویلي د خارجه چارو سکرتر د خالی په ورځ د خپل روسي همسیال سره په ټلیفون باندې په شام کې د روس پوځي مداخلت په رپورټونو اندېښنې ښودلې دي. د خارج دفتر لخوا خپور شوی یو بیان تر مخه ښاغلي کړي دا خبره ښکاره کړې ده چې کچره دغه رپورټونه صحیح وي نو دغه به د شام مسله نور هم لانجمنه کړي چې پکې به نور معصومه انسانانو جوان د لاسور کی او د کډوالو په شمیره کې به هم نور زیاتواله راشي. خغلی کېری د روس خارجه وزیر په دې هم راضی شوی دی چې د شام په سر شوی دغه خبرې اترې به روانه میاش په نیویارک کې هم جاری ساتي.
جرمنی او استریا نن د یک شنبه پر ورځ په خپل خاوره د زره او مهاجرینو هرکلی کړی. زیاتره مهاجرینو د اروپا شتمن هیواد جرمنی غوره کړی چیرې چې به نن تر ماښامه پورې نږدې 8000 کډوال ورسیږي. جرمن چارواکو ویلي سږ کال به دوی شاوخوا 8 لک پناه غوښتونکي قبول کړي. پرون د شنبه پر ورځ پناه غوښتونکو له هنګری څخه د لویدیځ یورپ لوري ته سفر شروع کړی. دوی په بسونو، اورګاډو کې او په پښو روان دي.
د خالی پښپن اوخته په جنوبی کوریا کې د میانو نیون کو یو کشته ډوبه دوله وجه تر دې د ملس کسان مرشي او ګنشمیر لا درک دي. د جنوبی کوریا سمندري ځواکونو ویلي چې نه هټنه وزن لرونکي ډولفن نومي دغه کشته د اتوار پر سار وختي د جیجو جزیره سره نږدې موندل شوې ده. دغه کشته د ډوبه 200 وړاندې ریډیو سیګنل هم ختم شوی وي.
په تایلند کې د جمهوریت ولوري ته د تک هڅو ته نن هغه وخت سخت زیان ورسېدی کله چې د پوج ملاتړ لرونکي شورا په اساسي قانون کې بدلونونه رد کړل. د اسلام ملي شورا دغه بدلونونه د 105 په مقابل کې په 105 د شورایو سره رد کړي او وغړو پکې برخه نه ده اخیستې.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جی ریډیو د ګلاو کډر منو اوریدونکو خبرې خبرونه لا دوام لري. زو د افغانستان لوري ته چیرې چې په سر شار کابل کې د شپې توم رسندوی ادارو غونډه نن پایته رسیدلې ده. دغه هیوادونو د افغانستان د بیا جوړونې بیا رغونې په حق له څه ژمنې کړې دي. دا ټوله تفصیل به ځینې پښتو زموږ له خبریال ښاغلي کمال خټک څخه چې دا وخت له موږ سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. ستړي مسیا او په خیر رالی کمال خټک صاحب. مننه تر ټولو لمخه که هم دغه شپې ته مرستندوی ادارو غونډه چې نن پای ته رسیدلې ده په دې باب کې تفصیل راکړي.
لومړی خدا چې ښاغلی ککړ له دې وړاندې چې کومه غونډه شوې وه غواړم چې په هغې باندې لږه رڼا واچوم. هغه د ریکا په نوم باندې وه. په هغې غونډه کې د سیمې د هیوادونو د 150 هیوادونو مهم چارواکي همداشان د 40 نړیوالو سازمانونو مسؤولین استازي چې وو په هغې کې ګډون کړی و. په هغې ریکا غونډه کې هم د افغانستان او د سیمې په اقتصاد، امنیت او یو شمېر نورو مسلو باندې خبرې وشوې چې هغه افغان چارواکو هغو هیوادونو چې هغوی په کې ګډون کړی و مهمې وبللې. او دا خبره یې هم وکړه چې په هغې ریکا غونډه کې چې کومې ژمنې وشوې هغې باندې باید عملاً کار هم وشي. هغه کې تاجکستان، ترکمنستان نه د برېښنا برک او ګاز یا ګیس همداشان د ریل ګاډي پټلۍ تر پاکستان، ایران او هندوستانه پورې دغه د برېښنا او د ګازو مزي غځول او یو شمېر نورې مسلې پکې وي. اوس د دسام یا د سینیئر افیشلز میټینګ چې دا د 2012 د جاپان د ټوکیو او د 2014 د لندن د کنفرانس په تاکید یا په هغې اړوند باندې شوې وه. نو دې کې هم چارواکو خبرې وکړې. دوی ویل چې دوی چې کومې ژمنې کړې دي هغه به له افغان حکومت سره عملي کوي. خو افغان حکومت چې کومې ژمنې کړې دي هغه د اداري فساد په اړه وي چې افغانستان کې به اداري فساد ختموي او د هغې په وړاندې به کلکه مبارزه کوي. افغان حکومت هم وویل چې دوی په خپلو ژمنو باندې ولاړ دي. خاصتا جمهور رئیس ورته وویل چې دوی درې ژمنې کوي چې په دغو درو ژمنو ذمهوار به افغان حکومت دی په خپله افغان حکومت وي. لومړی دا وویل چې د بروکسل راتلونکي غونډې لپاره به دوی ښه بودیجه جوړوي او د افغانستان اقتصادي وضعیت به ښه کوي. دویمه یې دا وویل چې په ټول افغانستان کې به بشري حقونو ته خاصتا د مېرمنو حقونو ته ډېر پام کوي. دریمه ژمنه یې دا وه چې د سولې د امنیت لپاره به هڅې کوي او په دې اړه به د نړیوالو همکاری چې دا هغه هم عملي کوي. نو دغه کنفرانس د سام کنفرانس چې وه د همکاری د دوه اړخیزو همکاریو د ملګرو ملتونو خاص استازی چې د یاغوی هم دا مثبته ورزوله. له اړوند هیوادونو نه یو غوښتل چې د افغانستان د بهبود لپاره د افغانستان سره په مرستو کې نږدې پاتې شي.
او ښاغلی کمال خټک صاحب، هم په عین حال کې لکه څنګه چې تاسو دا خبرې وکړې دغه کنفرانس چې پای ته رسیدلې دی، خو د اداري فساد ضد دوه نړیوال سازمانونو د افغانستان په حکومت نیوکې کړي چې له اداري فساد او جګړو څخه د خپل مادني وسایلو یا طبيعي زیرمو په ژغورنه کې ناکامه دي. په دې باندې څه معلومات دي؟
رښتیا هم د ګلوبل وایټنس او انټیګریټي واچ چې کوم نړیوال سازمانونه چې دي یا نړیواله څارنه کوم ادارې چې دي دا په ځینې هیڅونو کې په دې اړه کار کوي. کله چې پرون دغه کنفرانس او د سام کنفرانس پای ته ورسېدو دغه دوه ادارو وویل چې په افغانستان کې نیم زیات معدنونه کلونه چې دي د دې په اړه افغان حکومت کوم خاص پروگرام نه درلوده او خاص ژمنی افغان حکومت ورنکړي دا نیوکه په افغان حکومت باندې شوې ده. لیکن افغان حکومت دلته د مین یا پټرولیم یا د قانون او د پټرولیم کوم وزارت چې دی دیتا حکم قراردادونه چې شوي دي یا کوم قراردادونه چې نه دي شوي. خو تېرو څو ورځو کې دغه وزارت همداشان جمهور رئیس داسې بار بار رپوټونه خپره کړل، له میډیا سره یې خبرې وکړې چې په دې اړه دوی ډېر جدي کار کوي. خو بیا هم د مسو عینکو کان چې دی په لوګر ولایت کې دا خورا ډېر ستر کان دی، د نړۍ په کچه څلورم پنځم کان راځي. دغه هم فساد شوی دی. د تېرو حکومت په اړه دا هم ویل کېږي چې نور لوی لوی معدنونه کانونه دي چې له ځینو بهرنیو سره د ننه په افغانستان کې له ځینو شرکتونو سره چې دوی قراردادونه کړي دي په هغې کې خورا ډېر زیان مومي افغانستان. د کانونو وزیر ته مو ده وړاندې دا خبره وکړه چې په دې اړه باید بیا کتنه وشي. ځینې قراردادونه یې کینسل کړي هم دي. حکومت خو دا خبرې کوي، خو د وروستي د ګلوبل وایټنس او د انټیګریټي واچ دې ورسیو خبرو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي.
ډېر مننه ښاغلی کمال خټک، او د ځان خیال ساتئ.
درنده دی وای.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې،
شزی چری ناکام دي،
خزې ولې د زور زیاتې نه خجوړيږي،
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي؟
د دغو پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیو پروګرام اوریدل مه هیروئ.
اروپایي هیوادونو جرمني او آسٹریا نن د یکشنبې په ورځ په خپله خاوره د زراو مهاجرینو هرکلی کړی دی. زیاتره مهاجرینو بیا د اروپا شتمن هیواد جرمني غوره کړی، چېرته چې به نن تر ماښامه پورې نږدې 8000 کډوال ورسیږي. په دې اړه د وایس آف امریکا تفصیلي رپورټونو خلاصه زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
منځنی ختیځ او افریقا په خاص توګه عراق، شام او لیبیا کې د کړکیچ او د اړیکړې له وجې په لکونو شمیر کې عام خلک د ښه او محفوظ ژوند په تکل یورپ ته روان شوي. ملګري ملتونه وایي یورپ دې د 2 لک نه زیات پناهګزینو د ځای کولو لپاره تیار وسی. دوی وایي نږدې 3.5 لک یورپ ته روان کال داخل شوي، او د مسیحانو مذهبي مشر پا فرانسیس هم د یورپ په کیتولیک فرقه غږ کړي چې هر کورنۍ دې د پناهګزینو یو کورنۍ خپل ځان سره ځای کړي او دوی سره دې مرسته وکړي. خو د امریکا او یورپ مطبوعات لیکي د پناهګزینو په معامله یورپ د کړکیچ سره مخ شوی، او ډېر یورپ مشرق او مغرب دوه ډلو کې تقسیموي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي هنګري کې د پناهګزینو واپس کولو د کمپین شروع کېدو یو ورځ وروسته آسٹریا ویلي دوی ته یو ورځ کې د 2 لک نه د 2000 نه زیات د سیاسي پناه لپاره درخواستونه ملاو شوي. د 1000 نه زیات پناهګزین پر ریلګاډو ګاډي کې جرمني ته رسیدلي. جرمني ته پر رسیدو د پناهګزینو ته تود هرکلی ویلي شوی. ایف پی نومي خبري اداره د چارواکو له خولې وایي ډېر امکان دی جرمني ته روان کال کې تر 8 لک پورې پناهګزین ورشي. پناهګزینو باندې به د جرمني نږدې 12 اربه ډالره خرڅ راځي. د آسٹریا چانسلر ورنر فیمن خبرداری ورکړی چې پناهګزینو ته په عرضي توګه پناه ورکوي، او غوښتنه یې کړې چې د یورپي اتحاد 28 واړه ملکونه دې په شریکه د دې معاملې حل راوباسي. د دویم جهانی جنگ وروسته د پناهګزینو په دومره شمیر کې یورپ ته د تللو په معامله آسٹریا غوښتنه کړې چې د یورپ د مشرانو هنګامي غونډه دې راوبللی شي. د جرمني چانسلر انګلا مارکل لخوا پناهګزینو ته د هرکلی د سیاسي د بیان وروسته په کور دننه د داخپل د سیاسي اختلاف سره هم مخ شوي، او هنګري هم وای د پناهګزینو ستونزه د جرمني ده. ایف پی خبری اداره د سرچینو لخلې لیکي چې د چهارشنبې په ورځ به د یورپي اتحاد د کمیشن یو منصوبه اعلانوي چې تر مخه به په مختلف ملکونو کې د پناهګزینو د ویش معاملې خوندل کیږي. واشنگټن پوسټ رسپانه یورپ کې د پناهګزینو اوسنی حال د نازي د دور سره تعبیروي، او لیکي د پناهګزینو ته په لاس پټي او په سامان داسې نخې لګولې شوې چې څنګه یورپ کې د نازي په دور کې لیدل کېدل. دا نخې دوی د یو ځای ساتلو او پیشن کولو لپاره دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر 12
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com
دا د وایس اف امریکا جوړې د ګلاو کتر من اوردونکو د افغانستان او شام د ریپورټونو ورسته او هم زو د پاکستان کرکټ ځپلي بلوچستان ایالت ولورې ته چیرې چې هلته امنیتي چارواکي وایي د ایران و پولیس ته نږدې د باشوک په سیمه کې ملیشکو او دوه ورانکاري وژلې دي او دولس نیولې دي او هم په عین حال کې په کلات کې څلور مړي میندل شوي دي. هلته د ملیشا قواو چارواکي ادعا کوي چې په تیرو نه کلونو کې د بلوچ بلتون غشتونکو او هم په نورو پیښو کې د نشد العمله شپږ نیم سوه عسکر د دوی وژل شوي دي. په بلوچستان کې نور هله حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان د ملیشا قواو ویان وی چې دغه پیښه په لری پرته سیمه واشق کې رامنځته شوله. د ملیشا قواو ویان خانواسي وویل چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د ورانکارانو په ضد باندې عملیات ترسره کول چې په ترس کې د دوی او د وسلوالو ترمنځ نښته وسوله. دوه ورانکاران ووژل سو، دولس یې بیا ونیول. د ملیشا قواو ویان ویي چې دوی اوس نامعلومه ځای ته د پلټنو لپاره انتقال کړي دي. د ملیشا قواو ویان ویي چې دغه ورانکاران د اف ډبلیو د پوځ د ودانیو د کمپنۍ د مزدورانو په وژنه کې لاس درلودي. دلته بیا د بلوچستان د ملیشا قواو له لوري وویل سو چې په تیرو نو کلو کې په روانو عملیاتو کې د دوی شپږ سوه څلوېښت عسکر وژل شوي دي او اتلس سوه بیا ټپیان شوي هم دي. د بلوچستان د ملیشا قواو لیفټیننټ کرنل عزیز احمد وویل چې په بلوچستان کې د پوځ د قربانۍ له سوابه څخه اوس سوله او ثبات دلته راغلې ده. ملیشا قواو ویي چې په تیرو پیښو کې یو شمېر عسکر داسې هم دي چې دوی خپل پښې، لاسونه او په سترګو باندې د ټوله عمر لپاره مایوبه شوي دي. د ملیشا قواو لیفټیننټ کرنل عزیز احمد دا خبره هم کوي چې په تیرو نو کلو کې دوی د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په زرګونو عملیات ترسره کړي دي. د ده په خبره چې ملیشا قواو د پاکستان او افغانستان پر سرحدي پوله باندې د پنځه سوه کیلومترۍ په واټن باندې اته فوټه ژوره او لس فوټه پراخه کنده هم کیندلې ده چې اوس یې پر سرحدي پوله باندې د غیر قانوني تګ و راتګ، د وسلې او د مخادره موادو د قاچاق په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. په بلوچستان کې په تیره یوه لسیزه کې دلته امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده. د وسلوالو له لوري پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو، حکومتي ودانیو او د پنجاب ایالت وګړي په هدف ګرځي. بلوچ ملت پاله دریز لري چې دوی د خپلو جایزو حقوقو لپاره هلې ځلې کوي، خو د بلوچستان حکومت بیا په صوبه کې د امنیتي وضع د کنټرولولو لپاره و ملیشا قواو ته د پولیسو واک ورکړی دی. اوس په دې نږدو کې صوبایي حکومت د خوابدو او وسلوالو بلوچستانو لپاره د معافي اعلان هم کړی دی. صوبایي حکومت ادعا کوي چې تر اوس مهاله پورې څلور سوه وسلوالو حکومت ته وسله پر مځکه ایښې ده. دوی په کامی دایره کې و داخل سوز وسلوالو ځوانانو ته له پنځو لکو څخه بیا تر پنځلس لکو پورې د مالی مرستې اعلان هم کړی دی. صوبایي حکومت په لندن کې په خپله جلاوطن خان ابکلات میر سلیمان داود سره خبرې اترې هم پیل کړي دي. اوس بیا بیلتون خوښوونکی جلاوطن مشر برام داغ بوکټي په خپله یوه بیانیه کې ویلي دي که چیرې حکومت سنجیده وي نو دوی و خبرو اترو ته چمتو دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیوه رادیو خبرونه په میډیم ویوز شپږ سوه یویش،
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شئ.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو اوس هم زو د سیندیالت مرکزی ښار کراچی ولوري ته چیرې چې پولیس او د رینجرز چارواکي وای په شار کې په دوه کلونو په مده کې تر سره سو هدفي عملیاتو کې ډیر زیات بریالیتوب ترلاسه کړی دی. د دغه اداګانو نور تفصیل راکوي حمله کراچۍ څخه د ډیوی ریډیو خبریال فضل عزیز.
د کراچۍ پولیس مشر اډیشنل آی جی مشتاق مهر د رینجر چارواکو سره په ګډه مطبوعاتو ته په ښار کې د روانو عملیاتو د دوه کالو تفصیل وړاندې کړو او ویل د پولیس او رینجرو په ښار کې د روانو هدفي عملیاتو سره د ترهګرۍ او تشدد څخه اړوند پیښې هدفي وجنې قلنګ اخیستل او نور غټ جرمونه 80% کم شوي دي، خو د ښار نه د جرایم پیښو د خاتمې پورې به دغه عملیات دوامدار ساتلی شي.
جو انکاؤنٹرز کیے ان کی تعداد 3500 ہے، اس میں جو 282 ٹیررسٹ جو ہے وہ ان کو ختم کیا گیا ہے، نیوٹرلائز کیا گیا 38 کڈنیپرز کو اور 10
دیوائی د دوو کالو د اپریشن په مده کې پولیس ټوله درې نیم زر مقابله کړي چې په کې د بسواد به اتیا ترهګر اته دیرش اغواکار او لس قلنګ اخیستونکي وجل شوي دي. نو مبړي ویل د نیول شو جرایم پیښو شمیره د دینه علاوه ده. مشتاق مهر زیاته کړه په ښار کې د ترسره شوو عملیاتو په مهال د بسواد دوه دیرش پولیس چې په کې افسران شامل دي هم وجل شوي دي. د پولیس افسر په وینا ښار کې د لقانون ګرځول شوو ډلو سلیپر سیلونه یا پټې ځالې موجود دي او دې سره د پاتې نورو جرمونو د خاتمې پورې به دغو عملیاتو ته دوام ورکولی شي. نو مبړي وویل د اپریشن له کبله په ښار کې د ګاډو تختولو لړۍ کمه شوې او په تیرو 15 کالو کې تر ټولو کم ګاډي تختول شوي دي، خو د موټر سایکلو په تختولو کې اضافه شوې او سټریټ کرایم هم روان دي. مطبوعاتي غونډې ته په وینا کې د رینجرو ویان کرنل امجد اویل رینجرو په دوه کاله موده کې د شپږ ګزرو نه زیاتې اپریشنې کړي، د 8500 پورې کسان یې نیولي دي چې پکې 9 دیارلس ترهګر 1500 هدفي وجونکي او 370 قلنګ اخیستونکي شامل دي او په دغو عملیاتو کې رینجرو او پولیسو په غټه کچه کامیابی ترلاسه کړې دي.
ان دو سال کی کارکردگی میں بے پناہ کامیابیاں حاصل کی اور یہ کامیابیاں نہ صرف بینڈ آرگنائزیشنز جس میں تحریک طالبان ہے، لشکر جھنگوی ہے، باقی لوگ ہیں، بلکہ جو ملیٹنٹ ونگ عسکری ونگ پولیٹیکل پارٹیز کے تھے.
دیوائی د دو کالو مودی په تر سره شو عملیاتو کې نه یوازې د قانون ګرځول شو ډلو لکه تحریک طالبان، لشکری جنگ او نورو ډلو، بلکې د سیاسي ډلو د وسلوالو سانګو او لیاری گینگوار او پیپل امن کمیټه په ضد هم غټه کامیابی تر لاسه کړې شوې دي. نو مبړي ویل په دغه موده کې د رینجرو 22 عسکر هم وجل شوي او 15 اتیا نور جوبل شوي دي. چارواکو زیاته کړه په تر سره شو عملیاتو کې د زرګونو پشمیره کې وسله تر لاسه کړې شوي او په زرګونو ملزمان زندانونو ته لیږل شوي دي. په کراچۍ ښار کې د کال 2013 د ستمبر د میاشتې په 15 نیټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د مرکزی کابینې په غونډه کې په ښار کې د ترهګرو، ورنکارو، قلنګ اخیستونکو، اغواکارو او نور جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد د هدفي عملیاتو پیل کولو پریکړه شوې وه او د حکومت لخوا ویل شوي وو چې د پیپلز پارټۍ د سین صوبی حکومت او د کراچۍ غټو سیاسي ډلو ام کیو ایم او عوامي نېشنل ګوند د دغې عملیاتو کولو ملاتړ کړی وو. په کراچۍ ښار کې چې د روانو عملیاتو سره د قانون نافذونکو ادارو لخوا د امنیت د وضیحه کېدو ادعاوې کېږي، خو په دغه موده کې وخت په وخت د بدامنۍ او ترهګرۍ پیښې هم رامنځته شوې دي، لکه د کال 2014 د جون په میاشت کې د کراچۍ په هوایي ډګر برید او بیا د روان کال د مای په میاشت کې د شیعه اسماعیلي فرقې سره د تعلق لرونکو په ډک بس خونړې برید شامل دي. په کراچۍ ښار کې د متحده قومي مومن ډلې نه علاوه زیاتره سیاسي پارټۍ او سوداګر په ښار کې روان هدفي عملیات ستایي، خو ام کیو ایم ډله بیا وایي دغه عملیات یوازې د دوی په ضد کولی شي، خو د مرکزی او صوبایي حکومت لخوا ویل کیږي چې په کراچۍ ښار کې روان عملیات د کومې خاص سیاسي پارټۍ نه بلکې بے طرفه روان دي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډی ریډیو، کراچۍ.
ګران اردوونکو، دا ډی ریډیو ده. ګران اردوونکو، په پاکستان کې د تعلیم په لټ کې کارکوونکي او غیر سرکاري تنظیم الف لام تر مخه په خیبر پختونخوا کې دا وخت 800 سکول نه داسې دي چې هغه غیر فعال دي. په داسې حال چې په خیبر پختونخوا کې د تعلیم شرح د هیواد د نورو صوبو په مقابله کې کمه ده. په دې تفصیل اورو د ډی ریډیو خبریال ارشد مومن.
دا د پیښور کلیوالي سیمې ورمړو بند پرایمري سکول دی چې ځایي خلکو په وینا درې کاله وړاندې تعمیري کار سرته رسېدلی، خو تر اوسه پکې تعلیمي لړۍ نه ده شروع شوې. منتظر خان حکومت ته د ځمکه وړیا ورکړې چې د سیمې ماشومان یې تعلیم یافته شي.
خو دا سوچوم چې د چا مستقبل پکې ښه شي. د دې کلي یو دغه ده چې د دې لپاره موږ مطلب دا ده چې یو محنت وکړو، دیدے پارم نور کھڑے دے دری ضرور کالے غالے بنو شو دا تے نیشنل حکومت کے جوڑ شوی دے تے خفغان دے ویلے دے کلی دا ماشومان گڈ وڈ لوئی گی بے تعلیم لوئی گی ولا دا لکان دی دای په خپل مخسر باندې دا اوس دا دغه شروع کړی دی مطالبه دا ده کنه چې بس دا قائم شي او دې لسټاپ مقرر شي او دې دا دغه چر دیواله نه د حساب کتاب مرامت دا خسي وشي
په خیبر پختونخوا کې د یو اندازې تر مخه 2500 نه زیات داسې سکولونه بند پراته دي چې د سکول مالکانو او حکومت ترمنځ په مراتو شخړې روانې دي په دغه کې ډیرو سکولونو کې اډو تعلیم لړۍ نه ده شروع شوې او نږدې 1500 نوي جوړ سکولونو کې د استادانو تعیناتي نه ده شوې د کومو د تکمیل چې د 2.5 تر 5 کالو پورې پوره شوې د دې نوو جوړو اکثره سکولونو ودانې بیا خرابې شوې او ځای پر ځای دیوالونه نړېدلې ځې خلک وایي د حکومت پام یې بیا بیا د دې مسلې په لور راګرځولې خو تر اوسه هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړي
یار جی تقریبا 60-70% والدین مجھے مطلب د جنکی د سکول ته خپل راوړي مول خپل کور ته زنه نه راځي چې یار تاسو د سکول کولاو کی دیم گه جنکی مطلب امدا سچ زغه کی ار یو سره چې مطلب دې پر مطلب یو ایم پی ای او مشر دا کی کنه چې ما علاقه کی مطلب سکول جوړ شي اسپیټال جوړ شي مطلب عوام ته مطلب دغه وی کنه سہولت وی پکې پوش خو هغه وټوالی مطلب چې بیا پستر کوم نیوین مخپل ځانی ورته وی چې لکه دوه درې ځل ورته چې ابتتاح لا راشه دی ابتتاح وکړه
خبر پښتونخوا کې تعلیم شره 20% ده او دغه شره پنجاب صوبه کې 80% پورې ده او د الف اعلان صوبې مشر عمر اورګزی وایي چې که غیر فعال سکولونه پرانستل شي نو په دې صوبه کې د تعلیم کچه لا نوره زیاتېدای شي
تقریبا ټوټل 800 سکولونه دي کلوز او نان فنکشنل د دې امپیکټ دا چې یو سیټ ته مونږه انرولمنت ناری وایو بل سیټ ته مونږه دا وایو چې بجټ ته انکریز کړلی شي په دې شي باندې خو بجټ هم نه لګیږي نه په دې شي باندې نور ته دومره کار کولی خو دا دي چې ټیچر اپائنمنټ ولته وکړي هلته لوکل ټیچر دوا اخیستلی شي نه کې اوس یو ټیچر په مردان کې سکول د کوهاټ نه د ټیچر ودي نه 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 لوکل ټیچران دوا ته اخیستلی شي ڈسپیوٹ حل شی د مطلب چې څومره زمونږ سره چوکیدارانو ڈسپیوٹ دی لینڈ لینڈ ڈسپیوٹ دا ڈسپیوٹ ختم کړ
د خیبر پختونخوا موجوده حکومت دا وکی چې تعلیمی ایمرجنسی نافذ کړي او دا مسله په بیړنی توګه حل کړي د همکارا شمولي سره ارشد مومن وایس اف امریکا دیو ریډیو ٹی وی پېښور
وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یاست قدر من اوریدونکو او اوس هم د خیبر پښتونخوا د جیلونو په باب یو رپورټ چې ځینې خلک تور لګوي او سازمانونه هم تور لګوي چې هلته په جیلونو کې د ټولو قیدیانو سره برابر اوسه نه وي او په خاصه توګه د بډو او رشوتونو په تورونو کې چې کم خلک نیول شوي دي د خیبر پښتونخوا په جیلونو کې ډیر ورسره مهمه وضع ورسره کیږي اسلام الدین ساجد ورباندې نور تفصیل راکوي
اوس هم د لیډی ریډنګ هسپتال دغه کمرو کې د تحریک انصاف پخوانی وزیر او خیبر پختونخوا اسمبلی غړی ضیا الله افریدی او د پیسکو یا بجلی محکمې خیبر پختونخوا پخوانی مشر پرویز اختر چې د کروڑونو روپو بډو رشوتونو تورونو کې نیول شوی دی پراته دی د جرنیلی هسپتال ویان جمیل شاه وای چې د ضیا الله افریدی مری خوګ ده او د پرویز اختر خېټه خراب ده او جیل چارواکو دوی هسپتال کې داخله کړی دی
دې لپاره د جیل حکام نو د پولیس ډیپارټمنټ نامو بلته یو بیل وارډ جوړ کړی دی چې د پولیس په تحویل کې وي او هغه سره زموږ سکار نه وي ټول ایڈمنسٹریشن پولیس سره وي آی ته میډیکل لیګل وارډ ایٹ پرزنټ کې پای کې زیول الله فریدی دی سابق وزیر چې کوم هغه مو سره زیر علاج دی میډیکل لیګل کې او ای این ټی ډیپارټمنټ دغه علاج دی دغه مرې کې انفیکشن دی بل مو سره پرویز اختر دی هغه د ګیسټرو بیمار دی چې کوم د پیس کو چیف او هغه اوس دا ټایم مو سره په میډیکل لیګل کې داخل دی
د جیلونو دننه کېد کې دیانو کې چې د چا هم د غرنګ مرای او خېټ خراب شي نو د جیل چارواکي هغوی غټو هسپتالونو ته نه پریږدي او د جیل دننه هسپتال کې د هغوی علاج کوي د ضیا الله افریدی او پرویز اختر پرنګي زیاتره غټ قیدیان د جیل دننه هم ځان له ځایونه لري او دوی ته هلته د اخبار موبایل ټلیفون ټلویزیون او تر دې چې د کور د روټۍ پوري اسانتیاګانی ورکړل کیږي د خیبر پښتونخوا د قانون محکمې وزیر اعلی سلاکار عارف یوسف نمو چې کله دا پښتنه وکړه چې د عامو او غټو قیدیانو ترمنځ د پرکولي او دویم د دوی ملګری او پخوانی وزیر ضیا الله افریدی د حکومت په وینا جرنیلی هسپتال ته منتقل شوه دی نو د هغوی وینا وا
نه جی بالکل نشته هغه بیمار وو اول ورځ نه هغه مخکې بیمار وو کسټډي اغېستې وو کسټډي نه پس بیا دوباره هغې طبیعت خراب شوې هسپتال ته منتقل وکړو جی اولا سینټینس نه دی شوې دا خو جس کیس دیږي کیس کې هغه هر څه کېدی شي اور هغه کټلم شي بیللم شي خو فی الحال خو یو میډیا هغه کیس چلیږي هغه نه مس هغه دوستان دي یا کمې پی ټی آئی سره دا هغې خپل ذاتی دي ریلیټیوز دي ولې ولې نه شي ملاوې دی ټایم سره ملاوې دی شي
یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه بلکې نورو ایالتونو پنجاب سندھ او بلوچستان کې هم دغه رنگ غټ سیاسي او سرکاري تنان چې کله هم د بډو رشوتونو او یا نورو جرمونو تورونو کې ونیول شي نو د هغوی د حسابي چې ځانونه سرکاري هسپتالونو ته ورسوي ځکه چې هلته دوی ته د جیل په نسبت زیاتې اسانتیاګانې ملاویږي او ورسره خپل خپلوان او ملګري هم په اسانه او ډیر ډیر لیدل کتلو ته راتللی شي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیوریډیو، پېښور.